جمعه د 2023 کال د اکتوبر 8مه نیټه ده. دا د دې شپه خبرونه ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم. در این برنامه با تحولات از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و ادامه گرفتاری های فعالان مدنی توسط حکومت طالبان با شما خواهیم بود. اما نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د اسرائیل پاوز د جمع پورس اکتوبر وشتمه ویل چې پلو ځواکونه د جنگی جټ او ډرون الوتکو په ملاتړ د غزی ترانګ په مرکزی برخه کې عملیات ترسره کړی دي. پاوز په بیان کې ویلي دي چې د تیر ورځې په اوږدو کې د اسرائیل دفاعي پلو ځواکونو د جنگی جټ او بی پیلوټ الوتکو سره یو ځای د غزی په مرکزی برخه کې یو بل هدفي برید ترسره کړ. پاوز د حماس د جنگیالیو ټانک ضد توغندیو د توغولو او نظامی قومانده د مرکزونو په شمول یو شمېر ترهګریز هدفونه په نښه کړی دي. د پاوز لخوا خبرې شوې تور او سپین عکسونه د زغراوالو ټانکونو کتار خی او پکې لیدل کیږي چې له ودانیو څخه دودونه پورته کیږي. د اسرائیل پاوز یوه ورځ وړاندې د غزې په شمال کې د دغه ډول ځمکنیو عملیاتو خبر ورکړی و. اسرائیل وایي له ځمکنیو عملیاتو وروسته یې ځواکونه بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي او عسکرو ته یې کوم زیان رسېدلی نه دی. تر دې دمه په دغو عملیاتو کې فلسطینیانو ته د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در وسط تنش اسرائیل حماس در مورد احتمال حملات بر نیروهای آمریکایی به علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا از حملات بر مراکز سپاه پاسداران در سوریه خبر داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده با خبرنگاران گفت که پیام واضح به ایران فرستاده شد، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که روز گذشته لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی حملات دقیقی را بر دو مرکز در شرق سوریه انجام دادند که سپاه پاسداران ایران از آن استفاده می کنند.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د عمومي رئیس ملا بختور رحمان شرافت په مشرۍ یو افغان پلاوی په روسیه کې د استخران فورم میوې نړیوال غونډې ته تللی چې پکې د نړۍ صنعتي 150 شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبان د حکومت پلاوی په دې غونډه کې د استخران فورم ګډونوال ته بلنه ورکړې چې د افغانستان اورګاډي پروژو کې پانګونه وکړي. په دې اړه د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر ملا بختور رحمان شرافت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د استخران فورم د ترتیب کوونکو ادارې نارت ساوت کلب له مشر دیمیتری ریوک سره د اکتوبر پر 15مه نیټه لیدنه کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پروژو په ځانګړي ډول افغان ترانس کې پر پانګونه مفصلي خبرې کړې دي. پر دې مهال د دیمیتری ریوک څرګنده کړې چې روسیا د افغان ترانس پروژې له بنسټ ایښودونکو څخه ده او دا پروژه دوی ته ځانګړی ارزښت لري. همدارنګه نوموړي یادونه وکړه چې د افغان ترانس اړوند راتلونکي ناسته کې چې تاشکند کې جوړیږي ګډون کوي.
فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید خواستار محافظت از خبرنگاران افغان در پاکستان و جلوگیری از اخراج آنان از آن کشور شدند. این فدراسیون امروز جمعه با نشر اعلامیه گفت که سازمان ملل متحد در راستای پایان دادن بازداشت‌های خودسرانه و اخراج خبرنگاران افغان توسط حکومت پاکستان از آن کشور باید اقدام کرده و جلو این کار را بگیرد. این فدراسیون از حکومت پاکستان خواسته است که برای خبرنگارانی که مدت اقامتشان پایان یافته ویزه صادر کند و ویزه‌های قابل تمدید را تمدید کند. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس پاکستان خشونت علیه پناهجویان و روزنامه‌نگاران افغان را متوقف کنند.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره له پیښور د امریکا غ خبريال مسکا صافي او دغه راز د پاکستان د سنا په خوانې غړې افراسیاب خټک صاحب ملمدي چې پر ډورنګ کرخه د تاګ راتګ د سوداګرو د پرلت او د افغان کډوال د وضعیت په اړه ورسره بحث وکړو.
مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به برنامه. 4 روز به ضرب الاجل اخراج مهاجرین افغان از پاکستان باقی مانده است. مقام های پاکستانی گفتند که تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان قابل تغییر نیست و تا اول نوامبر مهاجران افغان که به گفته مقام های پاکستانی اسناد اقامت قانونی ندارند یا داوطلبانه پاکستان را ترک کنند یا پس از اول نوامبر به زور از پاکستان اخراج میشن. جزئیات بیشتر از همکار ما موسکا صافی که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند میشنویم. موسکا جان، با نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج مهاجرین افغان، این افغان ها در چه وضعیت فعلا قرار دارند؟
باز فراوان سلام به شما و تمام بینندگان. همانطور که گفتین، پاکستان مهلت یا وقتی که به مهاجرین غیر قانونی داده بود تقریبا 3 یا 4 روز مانده و پس از آن پاکستان گفتن که با این مهاجرین غیر قانونی برخورد قانونی صورت میگیرد. خودم که در پشاور هستم و با مهاجرین افغان صحبت میکنم، اکثرشان بهشان میگویند که باید پاکستان ما را شکار سیاست نکند و باید یک راه حل برای ما پیدا شود تا که ما با آسانی در زندگی کنیم. ادعای هم میگویند که از زمانی که این امر یا این تصمیم صادر گردیده، آزار اذیت پلیس بیشتر گردیده و البته از ترخم امروز هم معلومات داریم که در حدود 31,000 نفر مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده و همانطور از مرز چمن نیز بیشتر افغانها به افغانستان بازگشت میکنند. اما ادعای زیاد یا عمده باقی مانده هنوز در خاک پاکستان که ترس و حراز زیاد دارند به این تصمیم پاکستان. بیشتر مهاجرین افغان در مورد مشکلاتشان شکایت کردن با هم میبینیم.
جب سے حکومت وقت نے جو ڈیڈ لائن دی افغان ریفیوجیز کو،
از روزی که حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان ضرب الاجل تعیین کرده، همگی در نگرانی و تشویش به سر میبرند. روزهای سخت را سپری میکنیم. همگی نگران است که چگونه در این مهلت کم از پاکستان بیرون شویم.
در مریض من اصلا سبندی لرم اولیر وقت میکر که پاکستان دی اتی روش آلولو مجبور شلو او خواهن میمار شد دست گران نسره دی دست گران نسره دی
تیده؟
من جلی در او یو علک دی او خواهن میمار شد او داشت دیر او منم تیر که ویسی روش آلولو بعد دیر آلولو اتی میمان سکنی میلستان نکستاله نزندگی لدو در بدل او خواهن بساری اصلا.
موسکا جان، د سرګندونو ترڅنګ په سیمه کې تاسو یاست، د خلکو د وضعیت په اړه په ځنګړ ټوګه د کډوالو په اړه پاکستانی چارواکي څه وایي؟
همون طور که به با بارها حکومت پاکستان یادآور شدند و گفتند که این تصمیمشان جدی است و نه تنها مهاجرین افغان بلکه مهاجرین دیگه که در پاکستان زندگی میکنند از قبیل قوم بلوچی ایران و سومالیار از ایده مردمش، گفتند که به تمامشان فلی میشود، یعنی امپلیمنت میشود و تمامشان پس از هم وقت داده شده خارج میگردند. سرفراز بوقتی وزیر داخلی حکومت سرپرست پاکستان نیز با رسانه ها گفتگو کردن، گفتن که هیچ تغییری در این تصمیم ندارن و به خاطر تمدیدی کدام پلان هم ندارن و جدی هستن، اما هنوز هم چیز گفته نمی شود. تو 4 روز مانده میشه که یک تغییرات به نظر برسه. شکر.
با پیخبر که در امریکا غک خبریال موسکا صافی، دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس.
درنو لیدونکو، وس را سره په خبرونه کې د پاکستان د سنا په خوانې غړی افراسیاب خټک ملمد او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به ور سره بحث وکړو.
آقای خټک، خیلی خوش آمدین به برنامه.
خټک صاحب، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو لپاره ټاکل شوی د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه رانږدې کېدو ده، خو په اړه د پاکستان په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. فکر کوي پاکستان به عملي کړي؟
ارز دا چې پاکستان د تصمیم و پولیسو دو خواب دیگه دیدشی، مگر از کل غارم ها چه پاکستان هدف سده دوی پده چه طالبان کلنا پو افغانستان که اغلی دی وقتن شوی دی و دی پاکستان دی ستراتیجی اول هدف سده اوس اپی بعدی اقدامات کوی او اغی که دی دره کدمون اوچت کری دی تیر و سو میاشتو که یو خود ازر بلا جل دی چه یو اشاری او میلیون افغانان تیور کرده دی. دویم چې دوی د پاکستان تجارت وزارت وی چې
از روزی که حکومت پاکستان برای اخراج ما
افغانستان چې خارجي تجارت کوي، ترانزیت پری نو په دې کې کوم شی نه پاکستان لاره افغانستان ورته ولې چې کوم ورته ولې نشي یی دا کو پاکستان کنټرول نه افغانستان څه تجارت کې څه شی نه غزیش چې نشي راسته او درېمه خبر دا چې چمن کې دا چې کوم خلک تر تاجران او خلک او زمیداران او دا د ډیورانت کرخې په معاهده کې انګریزانو د وخت نه چې کوم قبایل په د کرخې د پاسه پراته دي هغه ته دا حق حاصل دي چې هغه د خپلې قبیلې په حدودو کې دننه بغیر د ویزو پاسپورت نه راشي یو څلور دیرش کال نه دا یعنی پر سروانه خلک زی راځي انګلیسانو وخت کې داسې دا آزاد خلک انګلیسانو تک نه پس اوسه پوری پاکستان کې هم دای تک راتک چای مخه نه نیولا اوس دا پاکستان تصمیم ونیو نو دا درې وړ تصمیمونه چې اوسه کې تاسو د دې لپاره کړی چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې چې کوم مشروع دولت نشته مشروع حکومت نشته یو خلیګه ده دې خلیګه نه استفاده وکړي او په افغانستان باندې خپل هجمونی خپل تسلط او خپل واک زبات کی.
بله. خب آقای خطک، از چند روز گذشته به این سو در منطقه چمن بحث داشتن ویزه قانونی برای سفر به دو طرف خط دیورن مطرح شده. آیا صدای افرادی که در این موضوع اعتراض کردن به نظرتان شنیده خواهد شد؟
از داده چی پاکستان که مدنی طولن چی در اقیه لگیاری طول سباتا یک شمبه پروز دی خز و سازمانون مظاهره کهی دوه ورځې مخکې زه یو سیمینار مونږ جوړ کړو چې پولیسو مونږ پرې نه خدو په اسلام آباد کې دغه سی په کوټه کې چمن کې ځینو کې مظاهره شوې دي چې دا د کډوالو خلاف تاسو دا ظلم مکوي مګر پاکستان حکومت او پولیس یعنی هر ورځ افغانان نسی بندیخانه تر ټکی دي دین رشوتونه اخلي او رښتیا خبره ده چې ډېر زوروي نو دا ډېر ظالمانه اقدامات دي په ملي قوانینو خلاف ورزي ده کوم لکه چې ما ارزو کړو افغانستان کې د یو مشهور نظام د نشټوالي نه پاکستان جنرالان چې دغه استفاده کوي او دا د پاکستان جنرالانو پالیسي د پاکستان کې نه پارلمان شته نه ملکي حکومت سره واک شته ټول تصمیمونه چې دی هغه جنرالان نیسي او افغانستان کې چې دی کوم ستراتیژیک عمق سیاست دی هغه ورو ورو په مخ بیایي.
خټک صاحب د ټولو ستونزو تاسو یادونه وکړه، پاکستان هم خپل فشار زیات کړی، تاسو ورته د خالیګه اصطلاح وکاروله چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته دی، د دغه سي اعمال یا کرونو پایلې تاسو څه ویني او اغیزې په راتلونکي کې څه ویني؟
دا خو به ډېرې بدې اغیزې ولري، بدې پایلې به ولري. ارزاده چې یعنی افغانستان او پاکستان ګاونډي هېوادونه دي، ګاونډیان سړی خوښولی شي، ګاونډیانو سره ژوند کوي، دوی یو قسم ته تاسې د دښمنۍ او د کرکې تخم کری چې د دې په سبا فصل به د دې په دښمنۍ فصل به دې نه وشي او هغه بیا ریبل غواړي. نو پاکستان یو قسم ته تاسو وګورئ، افغانستان کې عمومي توګه باندې غیر طالبان په اسم د پاکستان خلاف اوس طالبانو سره هم اړیکې په ظاهره باندې ښې نه دي، نو دا و افغانستان کې به شل کسان داسې پاتې نه شي چې پاکستان سره دوستي وکړي یا دوست وګڼي پاکستان. نو دا د تیرو دومره کلونو چې دلته پاجر پاتې وو نو هغې پاکستان سره علاقه لرله، پاکستان نه یعنی تشکر هم کولو، مګر دا چې د اوس ورسره کم سلوک کېږي نو هغه ټول ښه احساسات به په اوبو یوسي. نو پاکستان لپاره هم دا ښه نه ده او کوم سیاست چې دی افغانستان کې کوي دغه وجه نه پاکستان هم بې ثباته دی، خو متاسفانه دا غلط سیاست چې زیولک څه وخته شروع شوی دی تر اوسه پورې پاکستاني جنرالانو بدل کړی نه دی او اوس هم داسې علامه نشته چې دوی په دې کې څه بدلون ته آماده دي.
بله. خب آقای خطک، چرا تلاش های حکومت طالبان برای رهایی تعداد زیاد از افغانایی که هنوز هم در زندان در زندانهای پاکستان به سر میبرند تا به حال نتیجه نداده؟
اصلا طالبان چې دی اوی نه غواړي چې پاکستان سره خپل اړیکې خرابې کړي، ځکه چې سبا ته چې افغانستان کې دی واک ختمیږي دی به چېرته ځي؟ پاکستان ته به راځي دی کورنۍ اکثر دلته دی. اوس هم څو ورځې مخکې یعنی پېښور کې د طالبانو چې کوم کونسل دی هغه وایي چې کونسل جنرال هغه وایي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده چې یعنی مهاجر تاسو کوي افغان لکونه افغانانو ته پسې دی کوتک راخستی دی او کونسل صاحب وایي چې دا د دوی داخلي مسله ده، موږ په دې کې کار نه لرو، ځکه دا دې لپاره چې هغوی خپلې اړیکې پاکستان سره افسکوي په د افغانانو په قیمت باندې، د کډوالو د لکونو افغانانو په قیمت باندې. نن داسې خبرونه دي میډیا کې د ښځې زورول کېږي، ماشومان زورول کېږي، نو رښتیا خبره دا ده چې دې خلاف نړۍ ته پکار ده. موږ دې ته ډېر حیران یو چې دا ولې نړیوالې ټولنې ملل متحد ولې غږ نه کوي، د انساني حقوقو شورا ولې غږ نه پورته کوي، ځکه چې دا ډېر ظالمانه چلند دی. پاکستان یعنی سرغړونه کوي، په ډاګه باندې سرغړونه کوي د بین المللي بشري حقوقو د قوانینو نه.
خټک صاحب، د طالبانو پاکستان اړیکو ته تاسو اشاره وکړه، خو که یو څه نور رخصیم په واچوي چې وخت طالبان رسیدو وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې څنګه ارزوي، کې ولن ځواب راکړي؟
ارې شرکت د دې سره اړیکې خراب شي، یعنی دا خو یو اشاري و مليونه خلکو استتلر شي او بزورول شي او پکړول شي نور بم یعنی زندانیان شي او شوکول شي، نو یو سره دښمنی کرکه نفرت انزجار دا زیات شي، او محلي دلته کې پاکستان کې ټول دیموکراتان خصوصا پښتانه چې دي هغه په دې خپه دي، مخالفت کوي، ملي ګرا ګوندونه ټول یو شوي دي، د چمن کې تاسو پرلت بینه احتجاج بینه اړیکی یو شوار دا دي چې کډوال ملګری کډوالو سره ظلم مکوي، نو دا ستاسو د شوار پر اوچتيږي او پاکستان حکومت چې دي د مسولیت په غاړه لري.
د پاکستان سنا په خوانې غړې افراسیاب خټک سپ ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتون په برنامه.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
ادامه برنامه صدقه خوش آمدین. بیننده عزیز، صفی رؤوف عالم مدنی مهمان برنامه ما هستند و در مورد دستگیری فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد دیگر که توسط طالبان دستگیر میشن با ایشان صحبت خواهیم کرد.
رؤوف صاحب، خبرونه ته بخیر غلی. خو په دې برخه کې مونږ یو رپورت لرو، هغه خبرو بیرته تاسو ته راګرځو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو د طالبان له بند څخه د افغانستان د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په ایکس پاڼو لیکلي چې دی او همکاران یې د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو خلاصون غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی.
د قلم لار د ټولنې مشر مطیع الله ویسا له 215 ورځو زندان وروسته خوشی شو. د مطیع الله ویسا ورور عطا الله ویسا امریکا غږ ته وویل چې ورور یې د پنځمې په ورځ کور ته راغی.
مطیع الله ویسا د اوو میاشتو او څو ورځو زندان تیرولو څخه نن په خیر له زندان را خلاص شو. محکمې هماغه څه ورته لیکلي دي کوم چې د ده په دوسیه کې د ده په ویاد کې لیکل شوي ول، هماغه د اوو میاشتو تنفیزي حبس ورته منلی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مطیع الله ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او پر طالبان غږ کړی چې پرته له هر ډول قاعده د بشري حقوقو نور فعالان هم له بند خوشی کړي. د نورو ترڅنګ د میرمنو د حقوقو فعالان ژولیا پارسی، ندا پروانی او رسول پارسی له هم د طالبان سره په بند کې دي. بلخوا افغان فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي چې نه میاشتې د طالبانو په بند کې وو او څور زمخ کې خوش شو وای چې په زندان کې وسره ناسم چلند کې دوه داسې فکر کوو چې تختول شوه دی.
ما داسې فکر کاوه چې تختول شوې ځکه هیڅ قضاوت نه و. دوه درې متره کوټه و، لنور دولس کسان سره ساتل کېدم. ځینې وخت به د دایشغړو او نور کسان سره و تل به زورول کېدو.
مرتضی بهبودی وای په شاوخوا درې متره کوټه کې لنور لس دولس کسان سره ساتل کېده. د افغان خبرلانو او د رسنیو د کارکونکو د حقونو د ملاتړ ځینو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د خبرلانو او رسنیو د کارکونکو پر وضعیت ژوره اندیښنه خوده‌لید.
با گذشت بیش از دو سال ما شاهد این بودیم که ده ها خبرنگار در داخل افغانستان به بهانه های مختلف اینها از طرف گروه حاکم زندانی شدند و زندانی شدن این خبرنگاران به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم توهم به خشونت و شکنجه بوده.
یوشمن خبرلان چی ارشیوی لهیواد بهر لرشی در راتون که پاره اندیخمندی
که دوی ته اجازه ورنکړل شي او دغه حلقه او کړی ورځ پورز په تنګیدو شینو ډېرې خبریالان لکه چې تیرو دوه کلونو کې موږ شاهدان وو چې د هیواد څخه وتلو ته اړ شول، نو دغه لړۍ بلا هم وغځېږي.
د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د خبریالانو وهل نیول او په زندان کې د اچولو پیښې دوام لري او یو شمېر خبریالان لا هم طالبانو سره بندیان دي. که څه هم تازه طالبانو په دې اړه څه ویلي نه دي، خو ترې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره مدني فعال سفیر اوف ملمدی او د طالبانو په بند کې د یو شمیر افغان او فعالانو د وضعیت په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای رئوف، خیلی خوش آمدین به برنامه. قسمی که در جریان هستین، متی الله ویسا مسئول نهاد راه قلم پس از 7 ماه حبس در زندان طالبان آزاد شد. شما هم مدت را در زندان طالبان سپری کردین و تجربه ش دارین. به نظر شما چرا فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد دیگر مانند زنان که برای حقوقشان دادخواهی میکنن توسط طالبان دستگیر میشن؟
تشکر بسیار زیاد. این ما مرد اول خو متی الله ویسا که رها شدن بسیار یک خبر خوب است و در زمین دیگر فعال مدنیان که اونا دستگیر میشه، طالبا در چشم مردم خاک مندازه، چون این فعال مدنیان میخواین که به بین المللی خبر خود برسانن، مگر هم طالبا مثل یک قسم ترس دارن از او اگر فعال زنان است یا فعال درس هستن در افغانستان، اونا را یا بندی میکنن تا که اونا را ای که یک پیغام بر بین المللی دارن او را نمیخواین که او برسن.
سید، دې دلیل تر څنګ د معلوماتو پر اساس شاوخوا 15,000 کسان له طالبانو سره بندیان دي، دا څوک دي چې شمیري زرګونو کسان ته رسیدلی دی؟
چون څنګه چې ما مخکې مو ویلې چې متی الله ویسا خو یو پیژندلی شخصیت دی، نو ټول نړۍ پرې باندې خبره وه، خو دغسې زرهاو خلک نور د طالبانو په بند کې دي. او زه کله چې زه خپله هم د طالبانو په بند کې وم، هلته ډېر داسې خلک بندیان ول او طالبانو د دوی سره ډېر یو خراب چلند یې ورسره کاوه، او دغه خلک دوی به د طالبانو نه هره ورځ دغه پوښتنه کوله چې مونږ ولې دلته یو، مونږ ولې تاسو قضا ته نه بیایې، او ولې مونږ ته نه وایې چې مونږ ګناه څه شی ده. او دوی هیڅ وخت دوی د کومه ګناه وه هغه یې نه واضح کوله. د دې لپاره د طالبانو سره هیڅ یو جواب نه و، هغه تنه د دې لپاره بندیان کول چې د دوی خولې پټې کړي، او کوم چلند چې په افغانستان کې د مدني فعالانو سره کیږي په هغې باندې یوه پرده واچوي.
بله، خب آقای رئوف، شما در مورد رویه و رفتار بعد طالبان صحبت کردین. اگر چه طالبان میگن که با زندانیان رفتار خوب میکنن، شما از خود بگوین تجربه شما در زندان چیگونه بود، طالبان با شما چیگونه رفتار کردن؟
چون اول خب من یکی از شهروند امریکا هستم و پاسپورت امریکا دارم، امرای ما اونا نمیتانستن که چلند بد کنن، باز هم چلندشان خوب نبود، مگر او که مردمی که از افغانستان بودن که پاسپورت خارجی نداشتن، امرای اونا بسیار یک رویه خراب میکردن، اونا را لطکوب میکردن و هیچ وقت نانشان به وقت نمی بود. و اولم یک کس زندان کردن ای یک جرم بسیار کلان است، ای یک جرم یک کس بدون از کدام جرم بندی کردن بسیار یک خود یمی یک رویه زشت است به مردم افغانستان. چون مردم ما وقتی ما که اونجا بودیم تقریبا 7 نفر بودن که اونا خارجی بودن، 5شان از انگلستان بودن و 2 نفر که یک ما بودم از امریکا و یک دیگه نفر بود از امریکا. امرای ما بسیار رویه خوب میکرد و نان ما هم خوب بود و چای هر چیز برای ما میرسید، مگرم او فعالین مدنی که از افغانستان بودن اونا را لطکوب هم میکدن، تحقیقات وقتی که تحقیقات از اونا میکدن اونا را لطکوب میکدن و باز اونا همراه ما صحبت میکدن من. که حالا با همراه ما بسیار روایه زشت میکدن.
دی مثلا تاسو اشاره وکړه د مدنی فعالان و ژورنالیستان و نور کسانو نیول تومره د اندېښنې وړ ده؟
دا خو ډیر یو ډیر زیات د اندېښنې وړ ده، ځکه چې طالبان غواړي چې هغه مدنی فعالان او ژورنالیستان هغوی د افغانستان نه وځي او بیا افغان طالبانو ته یو خالی میدان پاتې سي او بیا طالبان چې هر کار غواړي وکړي هغه د نړۍ ته نه رسیږي. خبر چون اوس هم د افغانستان نه کوم خبرونه چې دی هغه نړۍ ته نه رسیږي. طالبان اوس ډیر داسې جنایتونه کوي په افغانستان کې چې د هغې نه هیڅوک خبر نه دي.
خب آقای روف، جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که شهروندانشان هنوز هم در بند طالبان به سر میبرند چقدر بر بالای طالبان نفوذ دارند تا شهروندانشان را از زندان طالبان رها کنند؟
چون زیاد مملکت ها هستند، چون چند یک ماه پیش تقریبا 4 شهروند انگلستان بودند که اونا از بند طالبان رها شدند و فعلا هم چندین شهروندای کانادایی و امریکایی که هستند و در افغانستان در بند هستند تقریبا از یک سال زیاد میشه که اونا در بند طالبان هستند و اونا زیادترشان که بند میشن از طرف استخبارات طالبان بند هستند و اونا هیچ کدام وضاحت برای این مملکت ها نمیتن که چرا اونا را بندی کردن. زیادتر اینا که هستن مربوط به انجیو هستن یا مربوط به دیگه جورنالیست ها هستن. طالب ها هیچ هر کسی که بندی میکنن که او یا جورنالیست هست یا فعال مدنی هستن هیچ کدام وضاحت نداره به اونا.
رئیس صاحب، د وضاحت په اړه تاسو ویل د طالبانو د استخباراتو اداره په خپل سر باندې دا کارونه کوي که فکر کوي د طالبانو د حکومت نور چارواکو خبرې نه اوري؟
څنګه چې په ډېرو مملکتونو کې چیرته سی یو اساسي قانون او دولت نه وي هلته هر څوک په خپله یو دولت دی. چون په افغانستان کې اوس د وزارت داخله چې د هغې رهبر حقانی ده، سراج الدین حقانی ده، هغه یو خپل دولت لري په افغانستان کې. بیا که مونږ راسو د استخباراتو بخش ته، استخباراتو بخش کې عبدالحق وسیق ده، عبدالحق وسیق خپله یو دولت ده په افغانستان کې. نو دوی او بیا داسې وزارت دفاع ته که لاړ شو هلته مولوي یعقوب ده، نو دوی ټول یو جدا جدا دولت دی او دوی د یو بل نه پوښتنه نه کوي چې څوک مونږ بندي کوو. اوس د دوی چې کوم وزارت خارجه ده، وزارت خارجه د امریکا سره د نورو مملکتونو سره مستقیم اړیکې لري او هغوی ته دا وعده ورکوي او هر وخت ورته دا لوز ورکوي چې مونږ یې تاسو چې کوم شهروندونه بندي کړي هغوی مونږ خوشې کوو، خو د وزارت خارجه خبرې ته هم استخبارات یا وزارت داخله ورته غوږ نه نیسي.
مدنی فعال سفیر او کسب ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړه.
یک جان تشکر از توضیحات که دادین و از تجربتان شریک ساختین. ممنون. بله،
خوشحالم
که میبینین. برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه.
بله، دوازده مورد دیوانه خبرونه. تر بیا.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشه په خیر راغلی د نن او وضعیت د پروګرام اوریدوت. نننی وضعیت په ارتباط نن مسله دا ده چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د تقویې لپاره عالی شورا جوړه کړې ده. د وزارت نن په واتس اپ کې راپور کې لیکلي دي چې د ژبو عالی شورا نن د دې وزارت د کلتور او هنر د موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لمړنۍ غونډه کړې ده. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوې دي چې د دې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. د راپور منګه د ازادۍ د وپانې د راپور په اساس خبرو. پرون د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په خپل ایکس پانه کې لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا جوړه شوې ده سو د افغانستان د ژبو د تقویې لپاره کار وشي. په خبر کې راغلی و چې په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. منګه نن په امدی موضوع باندې غږیږو چې اول دغه اقدام د افغانستان په دغه حالاتو کې څومره ګټور دی او څومره به عملی وي چې د دې لپاره کار وشي، او بل په کومه طریقه سره ډول کېدای شي د ژبو د تقویې لپاره په یو ملک کې چارواکي پروګرامونه جوړ کړي او کار وکړي. نو په دې حق لمو د ادبی او اجتماعي علومو مسلکی او اکاډمیک غړي لیکوال او سیلونکو شاسوار سنگروال صاحب، او د افغانستان د کابل د پوهندون پخوانی لیکوال او بخې پخوانی استاد لیکوال او شاعر لال پاچا ازمون صاحب خبرونه ته مرمانه کړی دي. لال پاچا ازمون صاحب زما غاوري پروګرام ته راغلی.
بالکل بالکل
ستړی مشه خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیرمانه
مې وندې وس. استاد شاسوار سنگروال صاحب زما غاوري.
دا بالکل یو مننه غاکر
عزیز ښه. خدای دې وکړي یو څو ټکي ماوې لی چې تاسو هغه وخت په لاین کې وې یا نه وې خبرې مو ورې دي یا نه، او یا زه د سره بیا دوباره ټول خبرې تکرار کوم چې موضوع څه ده.
ما خو تاسو ټول خبرې ورې دي.
ښه، ازمون صاحب تاسو ورې دي خبرې.
بالکل.
نو اول بری شو دی مسالې ته چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره باید کار وشي او اصلاحات راشي او عملی شي، دغه سی وخت کې دغه اقدام څومره موثر او ګټور او عملی دی؟ نو کاول ریشو استاد تاسو ته تاسو خپل نظر دی برخه کې ورکی سنگروال صاحب محترم.
بدو اړو سترګو لمړی تاسو ته او ازمون صاحب ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
وعلیکم.
لکه څنګه چې تاسو په سړیزه کې وویل دغه اقدام خو ډیر فزای اقدام دی، ښه اقدام دی. خو ما په لومړي سر کې کله تاسو په یاد دا خبره په هغه ټلیفون په کرخم تاسو وویل چې دا یوازې د اطلاعات او کلتور د وزارت کار نه دی، بلکې په دې کې د علوم اکاډمۍ او په دې کې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت، په دې کې د تعلیم او تربیه وزارت، په دې کې د کابل د پانتون د ژبو ډیپارټمنټ، دغه ټول هغه کسان باید په دغه یا دغه مؤسسي او یا دغه وزارتونه یا دغه کمی علمی او مسلکی کولنی چې په افغانستان کې موجود دي، د هغو په ګډون باندې که دغه څه ناشته کیږي یا داسې کمیسیون جوړیږي یا داسې شورا جوړیږي، دا خو ډېر نیک کار دی، ښه کار دی، ځکه چې د ژبو د فرهنګي هڅو دپاره یا په ژبه کې چې کوم څه شته ضرورت دی چې باید وده پرمختګ پیدا کړي، نو دغه ډول ناستې خو نو طبعا ښې دي، په زړه پورې دي. خو هغه اندېښنه چې ما د مخه درلوده تر یو بریده تاسو په خبرو کې تقریبا هغه حل شوه، او تاسو په دې باندې پوهېږئ چې ژبه ولی مری او جبا د تاریخ وګدو کې ولی دې جبې مری شوی اې دې لا دا دې چې دې جبې ولس مری او کله چې جبا مل سو نو ولس مې او کله چې ولس مل سو نو جبا مری نو په دغه اساس باندې د هر جبې شتون ډیر مهم دی ګوري موږ د تاریخ وګدو کې ډیر هغه جبې درلودلې چې لبد مرغه و مری دي کفر ځن موږ د اریانو لمړي جبې چې اری کو او موږ ته یوازې نوم را پاتې دی چې د عریق په نوم به د آریانو لومړنۍ ژبه وه. یا وروسته موږ د ویدي او د اویستایي ژبو یادونه کوو. له نیکه مرغه ښه ده چې د ویدي او اویستایي ژبو هغه ویدي سرودونه یا اویستایي سرودونه موږ ته لږ تر لږه را پاتې دي او موږ یې یادوو، خو له بده مرغه چې ولس یې مړ دی او دغه ژبه هم مړه ده. نو که چېرته موږ د ژبو د رغونې دپاره، د ژبې د ودې پرمختګ دپاره د هر ژبې لیکوال، د هر ژبې ویناوال، د هر ژبې هغه وسیلې چې اوس د سې په وا کې لرو، که ژبه د هغې نه استفاده ونه کوي نو هغه ژبه هرو مرو مري. تاسو پوهېږئ چې دا اوس د سې د یوې ژبې د ژبه هغه وخت وده پرمختګ کولی شي چې ژبه د تلویزیون ژبه شي، ژبه د رسنیو ژبه شي، ژبه د طب ژبه شي، او ژبه د انجینري ژبه شي، او ژبه د ټکنالوژي ژبه شي. نو په هغه صورت باندې نه مري. او د ژبې چې کوم هغه درې اساس دي یا درې مهم دي چې هغه تاریخي ژبپوهنه ده، او هغه پرتلیزه ژبپوهنه ده، او هغه تشریحي ژبپوهنه ده، د دغو ټولو ژبو دپاره مسلکي اکاډمیکو شخصیتونو ته ضرورت دی چې د هغې رغونې په اساسي بڼه په بنسټیزه توګه باندې وشي. نو زه فکر کوم چې دغه کار په زړه پورې کار دی، ښه کار دی، خو دغه کار دپاره فقط اکاډمیکو او مسلکي کسانو ته ضرورت دی چې په دغه شورا کې ځای په ځای شي، او د یو پلان له مخې او د یو تګلارې له مخې، د یو کړنلارې له مخې دوی باید یو پلان جوړ کړي، او هغه څه چې د یوې ژبې د ودې پرمختګ لپاره ډېر مهم دي باید اړین ګامونه په هغه برخه کې پورته شي.
مننه سنگروال صاحب، ډېر تشکر سنگروال صاحب، سره مخایسته کافي معلومات هم زموږ اوریدونکو ته ورکړل دي برخه کې. یو یادونه دلته کوم چې موږ په شنه سهار کې ډېر کوشش وکړو د طالبانو د سو ادارو سره مو ارتباطونی وو چې یو مسول کسری شي او دوی معلومات ورکړي چې دغه شورا څه مسولیت لري، څه کوي، څه کې بسو کی، او ډېر نور پوښتنې وي چې موږ ولې هغه خپل موږ ته وایي. خو متاسفانه موږ د سيزي ته ونه رسیدو چې څوک موږ سره وغږي او یا موافقه وکي. په هر صورت وروسته شاید دې مسله کې نور وضاحتونه وشي، خو تر کومه حده چې رپورټونه کې راغلي دي یا د ازادۍ رادیو په پانه کې رپورټ کې لیکل شوی دي، دا خبره صحیح ده چې د شورا په جوړیدو کې د سینې د چي आवाज یو څوک سوي، بلکې وی چې د علوم اکاډمۍ کسان پکې دي، د تاتو کلچر د وزارت، د لوړو زده کړو د وزارت، د آزاد لیکوالانو د جملې نه کسان پکې دي، ژبپوهان او سازان پکې دي، دا کسان پکې شته. تاسو ویلې چې دې برخه کې اندېښنه رفع شوه، خو اوس راځم دې ته. ازمون صاحب محترم، تاسو د په هنتون د یو سات په صفات، د لیکوال په صفات چې کافي تجربه لري په ډیرو مسایلو کې، څه فکر کوئ چې په همدغه سي یو وخت کې دا ضرورت ډیر مهم دی چې د لپاره کار وشي، د ژبې د اصلاح لپاره، د ژبې د ودې لپاره؟ افغانستان کې ډېر نور مشکلات هم شته، یاده چې ټول مشکلات ته هر وزارت په خپل ساحه کې باید کار وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د یو مملکت مادي او مانوي پرمختګونو ته اړتیا لري. کله چې د پښتپې د کانال خبره راوچته شو، نو په هر ځای کې هر افغان او هر با احساسه انسان د دغه کانال د جوړېدو ستاینه وکړه، او ستاینه په دې کوله چې دا عمل نیکو، دا اقدام نیکو، او دا افغانستان او مسله وه او اوبه چې دي اړتیا وه. نو دا د مملکت د پیشرفت او د ترقۍ خبره وه، دا یې مادي برخه وه. همدې ته ورته نور کله چې د ژبه موضوع راځي، دا یې معنوي برخه ده. مملکت معنا ته هم اړتیا لري، د مملکت بنسټونه چې دي هغه په معنا باندې جوړیږي. ژبه چې ده هغه یو وسیله ده.
بله.
د هدف درسولو او درمان درسولو یو وسیله ده. نو کله چې نه جبه پریشي څنګه بخپل هدف څنګه بخپل ارمان درسیږي او څنګه به یو قوم ژوندې پات کیږي د یو ملت د ژوند د تاب او د ژوند د آثار د خوندې کولو د ارزښتونو د خوندې کولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله چې دا هغه ژبه ده. زه ډیر خوشاله یم چې دا خبر اورم او دا خبر وسانه نه ده.
په
تیر نظام کې هم د ژبو د پرمختګ لپاره هم دغه سي ورته اقدامات کېدل او لارې چارې او تدابیر ورته نیول کېده. تاسو ته پته ده چې په دې وروستیو کې د لګکه یو ژبه چې وي لکه ازبکي ژبه ته یو خاصه پاملرنه وشوه. اته په ازبکي ژبه باندې به د ارګ په سایډونو کې خبرونه خبرېدل او او یعنی هغه ته مرزخ ورته هم دا ډول د نورو ژبو د تقویې لپاره پامیري ژبه د نورې لګکه ژبه
ترکمنی
دا چې وی د دې د پیشرفت لپاره هم کار کړي. خضر ته پته ده چې په دغه وروستي وختونو کې نو محمد غمجان خدای دې او په د کابل پونتون استاد دا هغه ډیر شمیر اثر چې په پښی ژبه باندې لیکل شوی او ګرامرونه او داشي نو همدارنګه په علوم اکاډمۍ کې یو شمیر لوی شخصیتونه لکه کولمانه صاحب دوی د ژبه د پرمختګ لپاره مستقیما کار وکړ. نو دا ډیر ښه زیره ده، دا ډیر ښه کار دی، دا باید تقویه شي او د دې تقویه لپاره باید هر سړی مټی را ولې سي را ونګاړي. ویره و اندېښنه ممدا ده که چیرته د ژبه د تقویه لپاره عملی کار ونی شي. عملی کار چیرته دی؟ عملی کار لومړی تر هر څه وړاندې دربار دی. ژبه باید دربار ته ننوځي، د دربار ټول رسمي مکاتب، د دربار ټول خبرې، د دربار کڅه خبريږي، کڅه حکمونه ورکول کیږي، دا باید په ملي ژبه باندې دي. یعنی دا باید او دویمه خبره ژبه باید تحصیل او تعلیم ته ننوځي. لبد امرغه چې همدا اوس د تعلیم په برخه کې موږ ډېرې لویې نیمګړتیا لرو، نو هغه باید دغه موضوع حل شي چې زموږ ژبه د تعلیم ژبه شي، د تربیې ژبه شي. ماشوم ته باید په خپله ژبه باندې زده کړه ورکړل شي. و زموږ برخه نیمه برخه چې دغه فلج ده، کاشکې چې دا برخه هم فعال شي او دا ژبه خپله ورسره وده کوي. دریمه خبره چې دا هغه دا چې ژبه باید رسنۍ او ژبه شي. یعنی رسنۍ دي چې ژبه تقویه کوي. مجله ده، اخبار ده، رادیو ده، تلویزیون ده. په تیر نظام کې تر زورو شاوخوا پورې آزاد رسنۍ وي، نن خو د ګوتو په شمار پاتې دي. نو هیله دا ده چې کله ژبه د تقویه خبره کیږي، رسنۍ او ژبه باید پریښودل شي. رسنۍ باید آزادې خبرونې ولري او رسنۍ دي چې ژبه ته قوت ورکوي، رسنۍ دي چې ژبه د خلکو وګړو ته رسایي، رسنۍ دي چې ژبه ژوندۍ ساتي. نو چې دا وسیلې نه وي، خو ژبه بیا څنګه تقویه کیږي؟ د ژبه د تقویه بل خبره اکاډمیک ادارې دي چې هغه په هنتونونه دي چې زده کړه پی کیږي، هغه علوم اکاډمۍ ده چې څېړنې پی کیږي، تحلیلونه پی کیږي. نو که دغه ډول زموږ وضعیت لکه دا اوس چې دی دوام وکړي، نو خدای مکړه د ژبه د تقویه خبره به یوازې تر شعاره پورې وي، بیا به موږ د ژبه د تقویه مرکزونه ونلرو. نو تر هر څه وړاندې هغه مرکزونه چې ژبه تقویه کوي او ژبې ته وده ورکوي او پرمختګ ورکوي، داغه دروازې باید خلاصې شي، په هغه باندې مصارف وشي، پانګونه باید وشي. که دغه مانوي پانګونه ونه شي، نو موږ بیا نه پښتو ولرو، نه به دری ولرو، نه به ازبکي ولرو، نه به بله ژبه ولرو. ژبه به یوازې تر یو وخته پورې د راکړې ورکړې وي او بیا به نوره نه وي. په اقتصادي برخه کې موږ باید دنیا سره یو تعاملات ولرو، د اقتصاد په برخه کې او ژبه باید د اقتصاد ماحول ته چاپیریال ته ننوځي. راکړه ورکړه باید په ژبه باندې وشي. که راکړه ورکړه د دنیا سره ونه شي، ستا ژبه ارزښت نه پیدا کوي. ورو ورو د ژبې هغه خوږلني او د ژبې هغه بازار چې دی له منځه ځي. تاسو اوس وګورئ، چین نن سبا کوشش کوي چې خپلو خلکو ته په پوهنتونونو کې پختو ورزده کی دا ژبه ورزده کی د ان ژبه ته نه نوته ولی نه نوته ځکه چې هغوی غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې د دې ژبې نه څنګه ګټه واخلي څنګه د خپلې پروژې پې ترسره کړي دغه ډول باید ژبې د پروژو او د اقتصاد د برخې په برخه کې داخله شي چې خلک دې ته اړ شي چې راشي او ژبې زده کړي او ستا ژبه باید مارکیټ پیدا کړي.
بله اوس
اوسپنی سرپرست حکومت هم په کار دی چې د ژبې د تقوی لپاره اقتصادي بازار پیدا کړي او مارکیټ ورته پیدا کړي.
بله
مارکیټ کې باید د بل چا ژبه نه وي. زه ډیر افسوس کوم په تېر نظام کې ما خپل عمل ته کار کوم مګر په اکثر بولبولډونو باندې مې چې وکړه په تختو باندې به مې کتل بیا به د نورو ژبو دغه راځړېدلی.
زه اوس هم دې خبرې ته راتلم مضمون صاحب محترم استاد زه هم دې خبرې ته راتلم چې دا صحیح خبره ده چې د ژبې د تقوی لپاره د کار وشي د مطبوعاتو ژبه د آزاد وي او ټکنالوژي وي د مسله کې ټولو برخو کې د ژبې ته اهمیت ورکړي شي مګر یو شی دی چې د نورو مسایلو د ترقی سره ژبه کې ډیر نور خارجي نفوذ هم کیږي نو دغه نفوذ د مخنیوي لپاره بیا بل طریقه په کار ده نو اوس د دې ته بری شو بیرته استاد نه بده نظر او بخي یو دغه ازمون صاحب محترم ازمون صاحب محترم
اقتصاد کې پیاوړ نه اقتصادي کمزورې مونږ ولرو نو دنیاوال هم دې ته ناسي چې د کلتوري او ژبې
له
لحاظه باندې پریدل
خو او زر اعظم هم دې ته
د مارکیټ نه وځي
یو خبره زغړم حکم چې سنگروال صاحب ستاسو نظر غواړو چې په دې برخه کې چې د کلتوري او فرهنګي نفوذ مخه څنګه نیول کېدې شي چې خپل د یو ملک او ملت ژبه تقویه شي نو کته سې دې برخه کې خپل نظر ورکې بل سوال بیرته ازمون صاحب ته ورزو.
بلې ډیره په زړه پورې خبره مو کوله. اصلا ژبه د کلتور د انتقال وسیله ده نو څومره چې یو ژبه شتمنه ژبه وي په هرارخیزه توګه باندې نو په هماغه اندازه باندې د هغې ټولنې کلتور وده کوي او پرمختګ. په خپله کلتور څه شی دی؟ کلتور د مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته وایي. نو په ژبه کې دومره مهمه ده چې د کلتوري ارزښتونو د انتقال وسیله ده نو بیا خو د دغې ژبې د پیاوړتیا دپاره د دغې ژبې د ودې د پرمختګ دپاره د دغې ژبې د پراختیا او پرمختیا لپاره باید بنسټیز کارونه وشي لکه څنګه چې تاسو وویل چې څنګه کولای شو چې ژبه له بهرنیو اغیزو وساتو. موږ هغه وخت له ژبه له بهرنیو تاثیراتو نه یا له پردي اصطلاحاتو نه یا د بلې ژبې له اغیز نه یا د بل کلتور د تاثیر نه ساتلی شو چې موږ په خپله یوه ژبه د هیواد دننه هغه هرارخیزې ودې پرمختګ شرایط ورته برابر کو. نو که چېرته د موږ ژبه د ټکنالوژي ژبه شي که چېرته د موږ ژبه د انټرنیټ ژبه شي که چېرته موږ ژبه د مکتب او د پوهنتونو د ښوونځي ژبه شي نو موږ بیا کولی شو چې کلم موږ خپله ژبه علمي کړه او کلم چې خپله ژبه د ټکنالوژي سره سیاله کړه نو بیا هغه سیالې ژبې یا هغه په ګاونډ کې پرتې ژبې او یا هغه نړیوالې اغیزې چې په یو ژبه باندې راځي یا د ټکنالوژي له لارې یا د اقتصاد له لارې یا د نورو بېلابېلو مادي او معنوي ارزښتونو له لارې نو بیا هغه ژبه موږ له پردي ګواښ نه ساتلی شو. خو که چېرته موږ خپله ژبه په بېلابېلو برخو کې په سیاسي اقتصادي او کلتوري برخو کې خپله ژبه پیاوړې نه کړو خپله ژبه قوي نه کړو او هغه ژبه چې دغه بېلابېلو برخو ته ځواب ورکوونکي نه شي نو خود په خود هغه ژبه د ویلو نه ولېږي هغه ژبه د مارکیټ نه ولېږي هغه ژبه د تجارت د سوداګریزو ارزښتونو د استعمال نه ولېږي په ټکنالوژي لحاظ یا په علمي لحاظ هغه ژبه له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ کېږي. نو که چېرته موږ دغه اړخونه په پام کې ونیسو نو موږ کولی شو چې خپله ژبه نه یوازې ژوندۍ وساتو بلکې کولی شو چې خپلې ژبې ته وده پرمختګ ورکړو. په دا تېرو کلونو کې تاسو ولیدل چې ګوره موږ د موږ ژبه ته ډېره بریده پورې په کورو کلي کې ژوندۍ وه او په ډیرو مواردو کې موږ ژبه په کېږدیو کې ژوندۍ وه ولی د دربار نه لرې وه دربار دغه ژبه ونه پالله ولی وروسته چې فرضاً یو شمېر د وخت پوهان یا پښتو ټولنه یا پښتو اکاډمي یا نور هغه سرچینې چې په بیل بیل وختونو کې فعال شي، یا که پرځه تاسو په تاریخ لنګاو ان څو چې وز درمیانو زلمیان زلمیانو یو فزخ تر منځ سو پښتو ژبه ته ځانګړي توجه وسو. نو هر کله چې موږ د خپل مورنۍ ژبې ته توجه وکړو او هغه د تعلیم ژبه کو، هغه نمري، هغه وده کوي، هغه پرمختګ کوي. دا د پیداګوژي اصل دی. د پیداګوژي په اصل کې ویل کېږي چې زده کړه هغه وخت ډېره مؤثره واقع کېږي د ښوونې روزنې په نظام کې چې د هغې ضد تعلیم په خپله مورنۍ ژبه وي. نو مورنۍ ژبه چې هر څومره پیاوړي کېږي، قوي کېږي، هغه ټکنالوژي ته لاره پرانیزي. فرضاً دا اوس د څنګه په وګورو په کابل کې زمونږ ملي ژبه یا زمونږ رسمي ژبه تاسو وګورئ چې په لوړو زده کړو په بېلابېلو برخو کې تقریبا د دومې ژبې بڼه خپله کړې ده. یا دا ما د سترګو لیدلې مسله ده چې تقریبا کله به په یو ژبه کې به چې یو څه شی ولیکل شو، نو هغه به وړاندې کړي چې دا باید په پښتو ترجمه شي. نو موږ هغه وخت کې پښتو ژبه د ترجمې یوه ژبه کړې وه، ولې په خپله موږ داسې لیکوالان درلودل چې هغو خپل یو اثر په خپلې ژبې وړاندې کول شو. نو موږ باید خپله ژبه د بلې ژبې له ترجمې نه وساتو. منظور مې د بلې ژبې اثار نه دي چې راته
زه بېخي پوه شوم ستا خبره.
که موږ د انګلیسي ژبې نه اثار راوژباړو دا ښه کار دی، دا بد کار نه دی. خو موږ هغه ژبې چې سیالي ژبې دي له روی د هغو سره باید د خپلې ژبې موادي حرکت ته پام کې ونیسو.
چې موږ
خپله ژبه علمي ژبه شي، د ادبیاتو ژبه شي، د ټکنالوژي ژبه شي، د اټرنیس ژبه شي، د طب ژبه شي، او د بېلابېلو علومو ژبه وکړو.
ډېره مننه سنگروال صاحب، محترم. ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه چې دا لوی ستونزه ده، لوی مشکل دی. زیاتره وخت په دې باندې پوهان او عالمان د ژبې غږیږي او وایي چې دې برخې ته باید توجه وشي، خو که داسې شرایط ورته مساعد شي او حالات برابر وي چې ټول په آرام زړه باندې په ګډه سره کار وکړي د ژبو لپاره. تاسو ویلي چې پښتو ژبه د ترجمې ژبه، یوازې پښتو نه بلکې دری ژبه، بلکې نورو ژبو کې خو زه نه پوهیږم، خو دغه دری پښتو باندې زه پوهیږم چې دا زما ژبه دي. نو دې برخه کې رښتیا هم چې دا اوس د ترجمو ژبه دي، موږ یې ګورو لولوي دغه ټولو اژانسونو ته چې ورشي، ویب سایټونو ته چې ورشي، د پښتو خپل اصلي د ژبې سټراکچر بل ډول شوی دی. بخیر رسن لکه د انګریزي نه چې ترجمه وي، د انګریزي نه دری ته ترجمه کیږي، د دری نه پښتو ته ترجمه کیږي. دا ټول ژبې د زمونږ ژبې دغه څه شوی دي، او د دې لپاره کار پکار دی. نو یوازې یو ژبه نه ده. اوس بیرته راځم دې ته چې د ژبو د تقویې لپاره، که پښتو ده که ترکمنی ده که هر ژبه ده، د ژبو د تقویې لپاره تګلارې سيدي، اصول سيدي، څنګه عملي کېدای شي؟ بیرته ورځم ساسې په اجازه سنگروال صاحب د خبرونې لږ وخت پاتې دي. ازمون صاحب، ازمون صاحب، ساسې تجربه څه ده، څه وایي، څه باید وشي؟
زما تجربه دا ده، او پیشنهاد مې دا ده چې تر هر څه وړاندې هغه آثار چې هغه ډیر زیات په نړۍ کې شهرت لري، هغه باید ژبې ته ترجمه شي. او ژبه د ترجمو له لارې، او ژبه د علمي آثارو، اکاډمیک آثارو، ادبي آثارو له لارې تقویه کیږي. یو ژبې ته باید هغه ناولونه، ډرامې، کیسې ولیکل شي چې هم ترې خلک خوند واخلي او هم پند. چې اوس په بهرنۍ دنیا کې تاسو خپله انګریزي ژبه یادوئ، د انګریزي ژبې د پرمختګ لپاره تر هر څه وړاندې هغه زړې کیسې ولیکل شوې، او ناولونه پکې ولیکل شول، علمي آثار پکې رامنځته شو. نو د ژبې د تقویې لپاره دغه برخه ضرور ده. خو اوس متاسفانه چې موږ د کتاب د چیلنج سره مخامخ یو، یعنی د کتاب نه لوست او د کتاب نه رسېږي.
ازمون صاحب محترم، ازمون صاحب، ازمون صاحب، اوس خو دغه د ترجمو کارم ګوګل دومره آسانه که چې هر څوک یو مضمون چې شاید انګریزي وي، دستي ګوګل ته واچي او هغه ته ټکی په ټکی هغه سید ګوګل نه بیرته راشي، او په یو ویب سایت کې ولېږي، یا په یو رادیو کې، یا په یو تلویزیون کې ولستل شي. او د یو دقیقه وبخښي ازمون صاحب استاد، دا غیر د سی واجب جوړ شي چې تاسو باور وکړي چې زیاتره کسان بیا یو ترجمان ته ضرورت لري چې دغه متن په پښتو کې لیکل شوی او ول شوی د دې معنی سره. دغه غټ مشکل دی. مهرباني.
بالکل دا خو دا 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 گوگل ژبه چې دا هغه خو د پهلمی یا برخه کې تنه شي کاراولې خو سیده چې او څه یو زړه به دی بوزي او لار به درته لکه لګه وخی مگر دا به د اصلاح شي دا به دا باید موږ ونه زندو چې باید نه وي باید وی
باید وی
د پاره باید څه سافټویر برابر شي چې لکتر لګه اول خو چې هر څوک ترجمه کوي سر په سره کې ترجمه صحیح نشي کولای کته کوم ورته کې نو زم ورته کې نه ما
چې بله
بله لمړنه متن دی دویم متن چې تر اړه هغه په هغه شکل نه پاتې کیږي او دې بیا اثر خو بیخي نه پاتې کیږي هغه خو بیا بل دنیا ته منډي وایي زه وایم چې خه خبره دا ده چې د ژبې د ترجمې په برخه کې تعریف وشي معنا دا چې ته لیو بهرنۍ ژبې نه چې سره اخلي هغه باید په اختصار راوخلي او خپل فکر هم پکې ورګړ کی تاسو ته ګوري دغه ګاونډي او ژبو ته چې ډیر زیات مهاله کوم چې کار کیږي فرهنګ ته ایران دوی د بهرنۍ ژبو نه استفاده کوي بهرنۍ ژبو نه داسې استفاده کوي چې اگر اخلي هضمیا او بیا په خپل رنگ کې وړاندې کوي اصلا دغه ترجمه ده اصلا دغه کار دی ژبې ته چې باید وشي مګر دا چې ټکی په ټکی ته ترجمه کوي کته یو کی ګوګل یو کی کار څوک کوي هغه نه دغه استفاده مونږ نشو کولای متاسفانه لار امر کوي کړکې چې موږ منځ کوي د ژبې هغه خوګلنیم لمنځه وړو د ژبې جوړښتونو ته تاوانونه رسي
ګوره په ژبه کې بیا دا کار هم کیږي چې مثلا ځنی وخت علي ټول د لاس یو کی سره عربي د ژبې نوباسي بل راځي یو بل ژبه دی یو بل ژبه کم کلمات چې دا غا د ژبې نوباسي چې موږ ژبه ستره کوو دا به یو بل تاثیر لري زه بیرته لازم دی ته چې ساس دوالو نظر او بخې
موږ یو کور فرض کو او د کې و پاسې و کڑکې وی د دې کڑکې د کدا کڑکې خلاص کو د دې کڑکې نه د هر فانه هوا راځي د کوټې ته د کوټه د یو خپلنی خوشبوې پیرا کوي حکومت دا کڑکې بند کو چې را هغه خواته د پردې باغ دی او دغه وګمې باید تمہارا نشي یعنی څه
ازمن سر
موږ وایو
ازمن سر
کولاده پارا
ازمن سر
کولاده پارا د ژبې
ازمن سیب یو دقیقه یو نیمه دقیقه لرم زه پوهیږم چې تاسو نه مخه دومره مثالونه وایي او استاد سنگروال سیب چې د ساتورو ساتورو غږیږي زه به هم کم وختي فقط دومره قراته وایي چې دغه اقدام تاسو په نظر څنګه اقدام ده یو دقیقه سنگروال سیب هم نغواړم چې راته وایي میره باندې
بلی زه فکر کوم خدای اقدام خو ډیر په ځای اقدام ده او د ویزبل دی ودی او پرمختګ لپاره خو همدغه چې سیمینارونو ته همدغه کانفرنسونو ته همدغه د ټولنې جوړولو ته اړتیا ده نو خو لوی شرط په کې دا دی چې په وکی مسلکی کسان په وکی اکاډمیک کسان په وکی د مسلکی پوهه کسان او هغه څوک چې هغه پوهان دي او د ژبپوهنې په ټولو اصول او ډولونو باندې پیږي نو خو کولای شي چې ژبا د ورسته پاتې والی
مننه مننه ازمن صاحب محترم خلاص ستاسې نظر میره بني
زه د اقدام ستایم او د دې اقدام لا تړم کوم او ورسره همکاریم کوم او هر څوک باید چې د ژبې د تقوی لپاره دغه سي اقداماتو ترشا ودرېږي او په خپل نظریاتو باندې دغه کار چې دغه حرکت به سپورټ کیو تقوی کی
تاسو نه ډیر زیاته مننه استاد لال پاچا ازمن صاحب استاد سنگروال صاحب تاسو نه ډیر مننه آینده کې چې دې خبر په اړه کې نور تفصيلات او معلومات راغلل بیا به د خیر سره وغږیږو ځکه چې ستاسو په نظر دا ډیره مهمه مسله ده د هر قوم او ملت د ژبې ژوندۍ ساتل او غوښتنې کار کول د حکومتونو او د ولسونو وظیفه ده ډیر مننه په مخامخه